بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تېره نړۍ قدرمنو اورېدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د پنجشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د غویي د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعده د میاشتې 3مه او د 2015 زیږدیز کال د می د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زامن الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم د ولسمشرۍ په لومړیو 100 ورځو کې د ټرمپ جنجالي فعالیت تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د کال د شعار په تړاو ځانګړی پروګرام واورئ. ورپسې به هم د ستوري په لمن کې د پروګرام نوی برخه واورئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران په دفاعي نظریه کې د اټومي وسلې ځای نه درلودل. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کورنیو لخوا وژنې. د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار په توګه د هیواد د ایس آی د مشر ټاکل کیدل، او د پاکستان د الوتنو پر مخ د هند د هوایی حریم بندیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا منشي ویلي، اټومي وسله د ایران په دفاعي نظریه کې هیڅ ځای نه لري، او پر دې خبرې باندې د نړیوالو څارونکو سازمانونو راپورونه گواهی ورکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت عالي شورا منشي علي اکبر احمدیان د چهارشنبې په ورځ په برازیل کې د بریکس په امنیتي سرمنشي کې ټینګار وکړ چې ایران به د اټومي انرژۍ د سوله ییزې کارونې حق په ګډون له خپلو اصلي حقونو څخه تیر نه شي. احمدیان زیاته کړې، د ایران اسلامي جمهوریت وړاندیز کوي چې د بریکس له ډیجیټل اسعارو او د ګروپونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د ځانګړي او خوندي بانکي پیغام رسوونکي او د اقتصادي خپلواکۍ سمبول مخکته نه وشي، او همدارنګه د اکمالاتي زنځیر امنیت کمیټه پر ترانسپورټي بیمې باندې په ټینګار سره د بندیزونو ضد دهلیز جوړولو او له بهرنیو بندیزونو سره د مقابلې لپاره د ملاتړ صندوق پیلول جوړ کړي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي ویلي، د بریکس او د هغې د غړو پر وړاندې د ځینو هیوادونو ګواښونه د یوه پیاوړي اقتصادي، سیاسي او کلتوري بلاک رامنځته کولو لپاره د بریکس د لوی ظرفیت په اړه ژوره اندېښنه ده. احمدیه ټینګار کړی، د فلسطین په مسله کې نړۍ د قدرت له لارې سوله او اجباري ډیپلوماسۍ تر سرلیک لاندې د خطرناکو خبرو اترو د تکرار شاهده ده، په داسې حال کې چې رښتینې سوله په عدالت او د مشروع حقونو په پیژندلو کې ریښه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د فضایي سازمان مشر ویلي، 40 ایراني سپوږمکۍ د جوړولو په حال کې دي. د ایران د فضایي سازمان مشر حسن سالاریا د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د انوټیکس 2015 نندارتون په څنډه کې د ایران د لویو فضایي اهدافو په ترلاسه کولو کې د په بنسټو شرکتونو پر حیاتي رول ټینګار وکړ او زیاته کړه. اوس مهال د شاوخوا شل سپوږمکیو جوړول او پراختیا د دولتي او خصوصي شرکتونو د کنسرسیوم په بڼه پلي کیږي. سالاریا د کورنیو سپوږمکیو لخوا تولید شوي د سپوږمکۍ عکسونو د تضمین شوي پیرود پالیسی هم اعلان کړه. وی ویل دا پلان د خصوصي شرکتونو په فعال ګډون سره پلی شوی او په داسې حال کې چې د فضا پر بنسټ اقتصاد ملاتړ کوي. د ریموټ سینسنګ په برخه کې د ایران تخنیکی ظرفیتونو لوړولو کې هم مرسته کوي. د ایران د فضایي سازمان مشر په وروستیو کلونو کې د ایران فضایي صنعت ته د خصوصي سکتور د ننوتلو مخ په زیاتېدونکي بهیر ته په اشاره سره زیاته کړې. په تیرو دریو کلونو کې په فضایي پروژو کې د پوه بنسټ شرکتونو ګډون ګړندی شوی دی. د کار نړیوال سازمان او د دې سازمان البته د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په داسې حال کې چې هوش مصنوعي ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډېری خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. نن د مۍ لومړۍ نیټه د کار نړیواله ورځ ده. له دې سره په افغانستان کې بیا زرګونه کارګر په سختو شرایطو کې له روغتیایي بیمې، د خوندیتوب وسایلو او قانوني ملاتړ پرته کار کوي. په داسې حال کې چې تر دې وړاندې ډیری کارګرو د ډبرو سکرو په کانونو او ساختماني کارونو کې د خرابو کاري شرایطو له امله له خپل ژونده بې برخې شوي دي. له بل پلوه له کارګرانو ناوړه ګټه اخیستنه چې له کاري ساعتونو ډیر کار ته اړ ایستل کیږي، د روغتیا او خوندیتوب بیمې او د کاري تړون نشتوالی د افغانستان په څیر په وروسته پاتې او بېوزله هیوادونو کې د کارګرانو اصلي ستونزې بلل کیږي. په افغانستان کې د کاري قوانینو نه پلي کېدو له امله کارګر له سختو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې په کارګرو تر کاري ساعتونو ډیر کار کیږي، خو په بدل کې یې کمه تنخواه ورکول کیږي. د بهرنیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې کارګرو ته روغتیایي بیمه هم نه ورکول کیږي او په کاري چاپیریال کې د تبعیضي او ناوړه چلند راپورونه هم ډیر ښکته پورته کیږي. د ننګرهار په بهسودو او خوږیاڼو ولسوالیو کې په دو جلا پیښو کې یوه پلار خپل زوی وژلی او د درې میرمنو خاوند بیا خپله یوه میرمن وژلې ده. د بهسودو د ولسوالۍ په قاسم آباد سیمه کې وړمشپه یوه پلار د ارشاد په نوم خپل زوی چې تازه له جرمني ډیپورت شوی و په بې رحمه ډول وژلی دی. یوې سرچینې زیاته کړې د وژل شوي هلک پلار له سیمې تښتېدلی، خو طالبانو یې د نیولو هڅې پیل کړې دي. بلخوا یوې بلې سرچینې زیاته کړې چې د یاد ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ په مملې سیمه کې یوه کس چې درې میرمنې درلودې تېره شپه خپله یوه میرمن په ډزو وژلې ده. تر اوسه د دغو دواړو پیښو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک اعلان کړی چې 6,680,000 افغانیو زاړه بانک نوټونه یې په هرات ولایت کې سوځولي دي. دا بانک په یوه خبر خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا بانک نوټونه پرون یعنی چهارشنبه د غوی په 10مه د یوې ډلې په حضور کې سوځول شوي دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې راغلي چې له کار لویدلي بانک نوټونه د افغانستان له لویدیځې حوزې راټول شوي وو او د 100, 150, 150,000 افغانیو په بنډلونو کې شامل وو. د دغه بانک دویم مرستیال محمد اخوند له وګړو غوښتي چې د افغانیو پیسو ساتنې او پالنې ته پام وکړي، څو بانک نوټونه له وخت مخکې زاړه نه شي. طالبانو له دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 100,000,000 له کاره لویدلي بانک نوټونه سوځولي وو. د رسنیو په حواله د پاکستان د استخباراتو ادارې یا ISI مشر جنرال اسیم ملک ته دغه هیواد د ملي امنیت مشاور هم ټاکل شوی دی. راپورونه زیاتوي هغه به له دې وروسته دواړه دندې پر مخ وړي. دا ټاکنه داسې مهال کیږي چې د پاکستان او هند ترمنځ ډاندرۍ د پوځي اقدام تر کچې ترنګلې شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د ISI یو مشر په یوه وخت کې د ملي امنیت د سلاکار دنده هم ترسره کوي. د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار د غیواد د قانون لمخي د فدرالي وزیر حیثیت لري او د لومړي وزیر د اصلي مشاور په توګه د ملي امنیت بهرنی پالیسي او ستراتیژیکو چارو کې سلاکار دند لري. پاکستان دا ګام وروسته له هغې اخلي چې له هند سره یې اړیکې د پوځي یرغل تر برید رسېدلې دي. تېره ورځ هم پاکستاني رسنیو ادعا کړې وه چې څلور هندي جنګي الوتکو د پاکستان پر حریم ګزمي کړې دي. د هند او پاکستان سیاسي، اقتصادي او نظامي ترینګلتیاوې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پهلګام پیښې وروسته زیاتې شوې چې وسلوالو په یوه برید کې شپږویشت هندي سیلانیان ووژل. هند د دې برید له امله د پړتوب ګوته پاکستان ته نیولې، خو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د پاکستان لخوا د هندي الوتکو لپاره د خپل هوایي حریم د تړلو په ځواب کې هند نن په غچ اخیستونکي اقدام کې د پاکستاني الوتکو لپاره خپل هوایي حریم وتړلو. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو پر یوې ډلې له برید وروسته د هند او پاکستان چې دوه اټومي وسلوال ګاونډي هیوادونه دي تر منځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په منځ کې نوې ډیلی اعلان وکړ چې خپل هوایي حریم د پاکستاني هوایي شرکتونو لپاره تړي. د هند حکومت په یوه اعلامیه کې اعلان کړی چې دا بندیز به د اپریل له دیرشمې د می تر درویشتمې پورې پر خپل ځای پاتې وي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د شروع په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د کشمیر له پیښې سره د اسلام آباد د تړلو لپاره د هند هر ډول حادثه په کلکه رد کړه. او وروستۍ خبر هم دا چې د یمن مختلفې سیمې یو ځل بیا د امریکا د هوایي بریدونو تر هدف لاندې راغلي دي. امریکایي جنګي الوتکو د پنجشنبې په سهار د یمن په شمال کې د سعده ولایت په کتاف ښار درې ځله بمباري کړې ده. پرون ماښام امریکایي جنګي الوتکو د یمن په لویدیځ کې د حدیده ولایت په الهوک ښار بمباري وکړه. د مارچ له 15مې راهیسې د یمن پر مختلفو سیمو د امریکا هوایي او توغندیزو بریدونو 212 یمني ملکي وګړي شهیدان او 436 کسان ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د ولسمشرۍ په لومړیو سلو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ جنجالي فعالیتونه. سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ له رسېدو سل ورځې تېره شوې. د ایپسوس نظر پوښتنې انسټیټیوټ د یوې نظر پوښتنې په خبرولو سره اعلان کړی چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړیو سلو ورځو د فعالیت په اړه د امریکایانو رضایت د تیرو اویا کلونو د ولسمشرانو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټ شوی دی. د ایپسوس نظر پوښتنې په بېلابېلو موضوعاتو له انفلاسیون او کډوالۍ نیولې تر مالیاتو او د قانون تر حاکمیت پورې وښودله چې د ټرمپ له فعالیت څخه ناراض امریکایانو شمیر په ټولو دغو موضوعاتو کې د راضي کسان په پرتله زیات دی. حتی د کډوالۍ په موضوع کې چې د ټرمپ د پیاوړتیا ټکی ګڼل کېږي، یوازې 45% خلکو د هغه د فعالیت ملاتړ کړی په داسې حال کې چې 46% یې مخالفت کړی دی. د ایپسوس لخوا یوې بلې نوې نظر پوښتنې هم ښودلې چې د امریکا اکثریت خلک د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې چې د بهرنیو ودونو د تصرف له دې هېواده بهر ته د بندیانو لیږدولو او د درېیمې دورې ولسمشرۍ لپاره بیرته واک ته د راستنېدو په اړه دي ټوکې نه ګڼي او په کلکه ورسره مخالفت کوي. د دې نظر پوښتنې موندنې د ټرمپ د نیتونو په اړه د ګوندي اختلافات ژوروالی ښیي، داسې چې ډیموکراټان د جمهوري غوښتونکو په پرتله د ټرمپ څرګندونې په جدي توګه یو واقعي ګواښ ګڼي. د سی ان ان نوې نظر پوښتنه هم ښیي چې یوازې 22% امریکایان د ټرمپ د ولسمشرۍ فعالیت په کلکه تاییدوي چې دا تر ټولو ټیټه کچه ده. په داسې حال کې چې شاوخوا دوه برابره یعنی 45% د هغه له فعالیت څخه په کلکه ناراضه دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو دریځونو او فعالیتونو څخه په کلکه دفاع کړې ده. ټرمپ د خپل دولت د څلور ورځنۍ لمانځنې په مناسبت سه شنبې په ورځ میشیګان ته ولاړ او هلته یې وینا وکړه. هغه په دې وینا کې حاضرونو ته وویل چې هغه تازه پیل کړی او امریکا د سمې لارې په لور روانه ده. هغه ادعا وکړه په سلو ورځو کې موږ په واشنګټن کې د سلو کلونو په اندازه ژور بدلونونه راوستل. رویټرز خبر اژانس د شم د سلمې ورځې د مانځنې په مناسبت دغه وینا ته انعکاس ورکړی او لیکلی دی ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ په یوه غونډه کې هغه څه وستایل چې هغه لوی اقتصادي بریاوې بلي او له ډیموکراټانو یې سخت نیوکه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې شمېرې ښیي چې د تجارت او کډوالو په تړاو د هغه د توندو سیاستونو په اړه د امریکایانو شکمن نظر مخ په زیاتېدو دی. که څه هم ټرمپ کولی شي د خپلې نوې دورې د لومړیو څلور ورځو لپاره په کورني سیاست کې یو شمېر بریاوې وښیي، خو په بهرني سیاست کې یې چندانې لاسته راوړنې نه دي درلودې. د فدرالي حکومت په بدلونونو کې د ټرمپ اقدامات خورا یرغلیزو. هغه د ایلان ماسک یعنی دولت د مؤثریت وزیر او په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو په ملاتړ د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو اس ای آی ډی بودیجه پرې کړه او په وزارتونو کې یې کارکوونکي کم کړل. د فدرالي وسایني په ځینو پروګرامونو کې اصلاحات راوستل او په پای کې د پوهنې وزارت له منځه یووړ. البته دا اقدامات له ننګونو پرته نه وو. د هغه د کابینې ځینې غړي لکه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ماسک مداخلې د خپل وزارتونو له صلاحیتونو سره په ټکر کې ګڼلې او له هغه سره یې شخړې کړې دي. په کلتوري برخه کې هم ټرمپ جدي بدلونونه تعقیب کړي. یوازې د نارینه او ښځینه دو جنسونو په رسمیت پیژندل، د ښځو له سپورت څخه د ترانسجنسیتي کسانو جلا کولو هڅې د هغه د کلتوري اقداماتو دوه بیلګې دي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره غلا سویو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاک او تاسو هم زموږ غل تهران رادیو سوري. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشریږي چې د کال د شعار په تړاو به د پروګرام یو نوی برخه ووري. ورپسې به هم د استاد سخن یا د ستوري په لمن کې پروګرام چې د سعدي شیرازي د ژوند په تړاو دی د همدې پروګرام نوی برخه به ووري. او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو دا چې پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشتیږي نو تاسو کولی شئ زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.parstreet.ir/space چې په کې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، بیلابیل مرکې، همداسې سیاسي تبصرې او داسې نور اقتصادي، ټولنیز، جالب، سپورتي خبرونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. همدارنګه د ورځې په مناسبتونو په تړاو خپل د خوښي یعنی هر کله راشه پروګرام واتساپ ګروپ ته هم خپل موضوعات، شعرونه، لیکنې، ادبي ټوکی او همداسې نور مسایل لیږلی شئ چې انشاءالله زموږ همکاران به پروګرام کې خپاره کړي. تر دې چې زموږ سره همیشه ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه غواړو او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
د څوار لسو دریم کال شعار
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیچاری عزیزانو د خبرونو په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. د لمر په حضور پروګرام کې تاسو ته وړاندې کوو، هیله ده چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی لخوا د 1444 هجري لمریز کال د نمول کېدا په مناسبه د تولید لپاره د پانګونې له پروګرام سره د تاسو په خدمت کې یو. دغه پروګرام د تولید لپاره د پانګونې په نوم سره د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود آیت الله خامنئی لخوا د 1444 هجري لمریز کال د نومولو په مناسبت برابر شوی دی او ستاسو ته وړاندې کیږي. په تیرو پروګرامونو کې مو د ایران د خلکو د معیشتي شرایطو د ښه کېدو او د اقتصادي پراختیا ودې کې د تولید لپاره د پانګونې د رول په باره کې خبرې وکړې. د پانګونې د مالی سرچینو او د پانګونې د بیلګو او ماډلونو ته اشاره وشوه. په دغه پروګرام کې غواړو د پانګونې د حوزو د سنجولو او د پانګونې د فرصتونو په هکله له تاسو سره خبرې وکړو.
عزتمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په تولید کې د پانګونې لپاره د مالی سرچینو له تامینېده وروسته تر ټولو مهمه مسله د هیواد د تولید په نظام کې د پانګونې رامنځته کول یا په بل عبارت کې د پانګونې لپاره د هیواد د تولید او د صنعت د تر ټولو مهمو او لومړیتوبونو لرونکو برخو تشخیصول دي چې موږ بیانوو. په تیرو لسیزو کې د ایران اقتصاد له سختو ټیټو هسکو تکراری زوړتیا او لوړ انفلاسیون سره مخامخ شوی. د دغه حالت تر ټولو مهم دلیل د حقیقي تولید په لور د پانګونو د هدایت او د جذب لپاره د معلومې او د پایدارې لارې نشتون دی. په دې منظومان کې د تولید لپاره د پانګونې شعار به یوازې هغه وخت حقیقي معنا او اثر ولري چې د شعار له چوکاټه ووزي او په جامع او عملیاتي ستراتیژۍ بدل شي. د ایران په اقتصادي حقیقتونو باندې غور کول د دې ښودنه کوي چې تولیدونکو برخو ته د ورننوتلو پر ځای د پانګونې زیاته ونډه او برخه د ډالرو د سرو زرو ګاډو او د جایداد په شمول غیر تولیدونکو بازارونو ته ورغلې ده. دغه بهیر په دې سربیره چې په اقتصاد کې د بې اړخه او د سرګردانه نغدو پیسو د زیاتېدا سبب شوی، د دې چارې سبب شوی چې حقیقي تولیدونکي مالی سرچینو ته له لاسرسي محرومه پاتې شي او د تولید څرخه له ګډوډۍ سره مخامخ شي.
وګور دونکو، د تولید برخه د ودې او د خوځندوالي لپاره دوه مهمه عنصرونه یعنی پانګونې او ثبات ضرورت لري. په داسې شرایطو کې چې غیر تولیدونکي بازارونه د پانګوالو لپاره چټک او لوړه ګټه برابروي، د موجودو جوړښتونو له اصلاح کولو او د کافي مشوکونو له رامنځته کولو پرته د تولید په لور د سرچینو د هدایتولو هیله له حقیقت څخه لرې ده. په تولید کې د پانګونې د تحقق یو ورمخ یا اساسي ضرورت د اقتصادي فعالیتونو لپاره د یو امنه او د اټکل وړ چاپیریال شتون دی. پانګوال د حقوقي حقنډونو ختمولو او د تړونونو په دقیق ډول اجرا کولو او مقرراتو کې ثبات او شفافیت ته ضرورت لري. کچیرې په سیاست او پالیسۍ جوړولو باندې عمومي اعتماد او اقتصادي امنیت رامنځته نه شي، پانګوال به د شیانو په تولید کې هیڅکله د تعادل ټکي ته ونه رسیږي. د ایران حکومت کولی شي د صادراتو محوره تولیدونکو یا د پوخ بنسټه شرکتونو لپاره د مالي تخفیفاتو په شمول د هدفمنو مشوکونو او هڅونو په پلانونې سره د ګټورو فعالیتونو ته د پانګونې د ورننوتلو لاره اسانه کړي.
په مډرن دنیا کې تولید د کارنده ترانسپورت چینل، پایدار انرژي، ګړندی انټرنیټ او داخلي او خارجي بازارونو او مارکیټونو ته د لاسرسي په شان بېخبنایانو ته ضرورت لري. په بېوزله سیمو کې د بېخبنایانو انډوله پراختیا کولی شي چې د کرهنې او د او صنعتي پنګونې د جذبولو لپاره مهم مشوق ووسی. په دې دلیل چې پنګونه باید در هیواد له اقتصادي ظرفیتونو او د هغه د داخلي او د نړیوال بازار له ضرورتونو سره متناسب وي، او کچیرې د هر هیواد د تولید په نظام کې د نه موجوده پنګونې لپاره ښه کار ترسره نشي، نه یوازې بریا به ترلاسه نه کړي، بلکې د جذب شوی سرچینو د ضایع کېدو سبب به هم وشي. په حقیقت کې په تولید کې د پانګونې د ګټې د ترلاسه کېده د زیاتولو لپاره د مالی سرچینو د تخصیص او د بیلولو صحیح انتخاب یو مهم اقدام دی. په ایران کې د تولید په نظام کې د پانګونې د رامنځته کولو لپاره 15 کلیدي او لومړیتوب لرونکي حوزې تعریف کولی شي. د ایران اسلامي جمهوریت پر ډیرو لوړ ارزش افزوده سره د پانګونې لپاره ډیر لوړ ظرفیتونه لري. له بده مرغه په دوی کې ډیر فرصتونه، که هغه د داخلي پانګوالو لپاره وي او که خارجي پانګوالو لپاره، غافل پاتې دي. دلته د پانګونې لپاره 15 سترو او ظرفیت لرونکو حوزو ته لنډه شان اشاره کیږي. ایران د نړۍ یو 1% نفوس لرونکی او د نړۍ د انرژي او د معدني سرچینو لسه برخه لري. په سترو او کوچنیو صنایعو کې د پانګونې د نشتون په دلیل د ایران د سرچینو ستره برخه په ډیر ټیټ ارزش افزوده سره په خام ډول خارج ته صادریږي. د حالت سبب شوی چې ایران د پانګونې د شیانو زیاته برخه او لومړیو موادو ته د کارخانو د ضرورت وړ شیان له خارجي هیوادونو څخه وارد کړي. په همدې دلیل د ارزښت کړۍ او مکمل صنایع د پانګونې لپاره یو ضروري ټکی ګڼل کیږي. د لومړیو موادو په واردولو لپاره د اړوندوالي د کمیدا او د ارزښت د کړۍ د یو هیري پراختیا لپاره لسترو او کوچنیو صنایعو ملاتړ د پانګونې د برخې لپاره د دغه برخې د اهمیت دلیل ګڼل کیږي. د پانګونې لپاره دوهمه مهمه حوزه په هغو صنایعو کې پانګونه ده چې لوړ ارزښت افسوده او د سیالۍ کولو مزیت او ګټه لري، لکه پتروکیمیکل، معدن، فولاد، مس، لیتیوم، پوبنسټه، کرهنه، ډیجیټال اقتصاد، مصنوعي هوش، بیوټیکنالوژي او سیمې کنډکټرونه په شان پرمختللې ټیکنالوژیانې دي. سیمې کنډکټرونه د نړیوال ارزښت کړۍ ته په ورننوتلو کې زیات رول او تبادلی او تبدیلی صنایع د عموم موادو د صادراتو ځای ناشته کېدلی شي. ایران هغه پانګونې ته په پام سره چې په بیخبنایانو کې کړې ده، د بیلابیلو معدنونو په درلودلو سره په بیلابیلو صنایعو په تیره بیا پتروکیمیکل کې په لوړ نسبي مزیت او ګټې درلودلو سره یو مهم هیواد دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د پانګونې لپاره دریمه مهمه حوزه مخته وړونکي صنایع دي. د بیلګې په توګه د لباس او د کورونو د سامانونو په شان صنایعو کې پانګونه ډیرې نورې صنایع هم د تولید څرخې ته ورنن باسي. ایران هم په خپله په 90 میلیونه نفوسو لرلو سره ستر بازار لري، او هم په جنوبی آسیا او هم په مرکزی آسیا کې سترو بازارونو ته لاسرسی هم لري. د لباسونو او د کورونو د سامانونو د جوړولو په برخه کې پانګونه هم زیاته ګټه لري. په دې سربیره په دغه برخه کې پانګونه په ایران کې د کار او کسب زیاتولو کې مهم رول لري. په ستراتیژیکو محصولاتو باندې تمرکز سره په صنعتي او پیداره کړهنه کې پانګونه او د خوړو امنیت د پانګونې لپاره د پام وړ څلورمه حوزه ده چې له لوړ اهمیت څخه برخمنه ده. په لوړو سندونو او د ایران د پراختیا په وام پروګرام کې هم په هغه ټینګار شوی. په ایران اسلامي جمهوریت کې د پانګونې لپاره د پام وړ اخري حوزه د فعال تولید د پیاوړي کولو او د پیدارۍ په هدف سره د صنعتي خرګیو او د ځانګړي سیمو د بیغ بینیانو په سیستماتیک کولو کې او تامینولو کې پانګونه ده. حاضر ده ماده دغه حوزې مشکلاتو تولیدونکو پانګوالو ته زیات او د پام وړ توانونه رسولي دي. ایران په جنوب او شمال او څو آزادو سیمو کې کبو 3000 کیلومتره ساحل لري. دغه سیمې د آزادو سیمو د پانګونې د جلبولو لپاره اعلان شوې دي، او د پانګونې د جلبولو په هدف سره د بیغ بینیانو د پراختیا لپاره زیاتې پانګونې شوې دي.
عزیزانو، 15 حوزه چې په ایران کې د پانګونې لپاره مناسبې وبلل شوې، په ایران کې د پانګونې لپاره د تولید لومړیتوبونه او ضرورتونه ګڼل کیږي. په کلي توګه له لومړیتوبونو څخه چې ورته شو، پانګوال باید د پانګونې ګټې ته باید جدي پام ولري، ځکه چې د پانګونې ګټه یعنی کپیټل پروډکټیویټي د پانګونې په موقعیت کې اساسي رول لوبوي. که چیرې پانګونه د ګټه د اخیستلو له ظرفیت سره متناسبه نه وي، نو د سرچینو د ضایع کېده او د تولید د لګښتونو د زیاتېدا سبب بشي. پانګوال د پانګونې د ګټې د تشخیص لپاره باید د پانګونې د بیرته ستنېدا نرخ چې د لومړۍ پانګونې له اندازې سره په پرتله کې د تولید د ګډې اندازې ته اشاره کوي، په شان ځانګړتیاو او ګرافونو، او په نړیوال بازار کې د محصولاتو د سیالۍ کولو، ټکنالوژۍ او کاري ځواک ګټې پورته کولو ته توجه وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت زیار ایستونکي او خلاقه باسواده ځوانان لري چې په مناسبه سود سره د پانګونې د بیرته ستنېدا او پانګوال ته د ډاډ لپاره مناسبه زمینه لري. په پانګونې کې د خلکو ګډون د پانګونې په ترسره کولو او اقتصادي ودې د پراختیا ته د ودې په ورکولو کې مهم رول لري. خصوصي یعنی پرایویټ برخه هم خپلواکه متغیر او حکومتي برخه هم اړونده متغیر رول لري. وده او د تولید زیاتېدل په پانګونې کې د خلکو د ګډون اندازې ته اړونده دي. خصوصي پانګونه او په تېره بیا د بیو د معلومولو او د ګټې د ترلاسه کولو د نرخ د حاصلاتو په ترڅ کې د پایدار اقتصاد او د تولید د ودې لپاره یو مهم رکن دی. دا ډول پانګونه نه یوازې د صنایعو لپاره اضافي مالی سرچینې برابروي، بلکې په نوښتګرو برخو کې او په پرمختللو ټکنالوژیو سره د اقتصادي ودې او د ګټې د زیاتېدا سبب هم کیږي. دا ډول پانګونې په ګټو کې د سیالۍ زیاتېدا، ډېرې ګټې ترلاسه کولو او د فنډي پوهې انتقال ته اشاره کولی شو چې په نهایت کې د صنایعو له پراختیا او د اقتصادي بېخبنایانو له پیاوړتیا سره مرسته کولی شي.
خوګوریدونکو، تجربي شواهد ښایي چې خصوصي پانګونه په ځانګړې توګه په پرمختللو هیوادونو کې د پایدار اقتصادي ودې په برخه کې کلیدي رول لوبوي. د بیلګې په توګه په هندوستان کې په وروستیو لسیزو کې د خطر پذیر صندوقونو او عامه خصوصي شرکتونو له لارې د خصوصي پانګونو جذبولو له امله په بېلابېلو برخو لکه انفارمیشن ټکنالوژۍ او د تولید په برخه کې پراخې نوښتونه رامنځته شوي دي. په ځانګړې توګه هغه نوې ټکنالوژۍ چې د خصوصي پانګونو له لارې بازار ته داخله شوې ده، په هندوستان کې د ډیجیټل زیربنایانو آنلاین خدمتونو په برخه کې لوی بدلون رامنځته کړی دی. دا تجربي شواهد ښایي چې خصوصي پانګونه کولی شي د سیالۍ په رامنځته کولو، د تولیدي وړتیا په ښه کولو، د نویو ټکنالوژۍ په انتقالولو سره د پایدار اقتصادي ودې او د کلیدي صنعتونو د پیاوړتیا لپاره زمینه برابره کړي. په نتیجه کې د نرخونو او قیمت ګذاری په اصلاحاتو کې باید د خصوصي پانګونو د جذبولو لپاره د هڅونکو سیاستونو سره همغږي رامنځته شي، تر څو د پانګې جریان د تولیدي برخو په لور وخوځي. دا چلند د 1400 هجری لمریز کال د شعار په تولید کې پانګونې سره سم کولی شي د پایدار اقتصادي ودې، کارموندنې او د توکو د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو زمینه برابره کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د لمر په زور کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ستوري پلمن کې
د تهران رادیو خبرونه. عزتمن اوردونکو، زمونږ پر زوینه او نیکی هیله ومنئ. وګورو دن کووز صادق حسین لخپلی همکاری
فاطمی سره
دستاسو په خدمت کې یم چې ستوري په لامن کې پروګرام درته وړاندې کړم. دغه پروګرام د پارسی ژبې د مشهور شاعر سعدی شیرازی د ژوند په تړاو دی. هیله کوو چې تر پایه پورې راسره د ملګرتیا فرصت هم ولرئ.
زدمن آریدون کو سعدی شیرازی نه یوازی یو ستر شاعر بلکه یو طولنیز مسلح او د اخلاقو یو خون که دی. هغه په ساده او روان ژبه تر ټولو مهم اخلاقی مسائل بیانوي او د یو نیک مرغ ژوند د درلودلو لپاره عملی تګلارې وړاندې کوي. که وغواړو د سعدی په آثارو کې تر ټولو مهم وړاندې شوي اخلاقي لارښوونې بیان کړو، کولی شو نیکی کول، له اړمنو سره مرسته، تواضع او فروتنی، رښتیا او صداقت، او له حرص او طمع څخه لیرې والي ته اشاره وکړو. سعدی په ګلستان کې زیات حکایتونه لري چې د اړمنو او یتیمانو د لاسنیوی پر اهمیت باندې ټینګار کوي. هغه باور دی چې بخښنه او سخاوت نه یوازې دا چې په مال کې به د برکت سبب کیږي، بلکې داخلي رضایت او آرامښت هم له ځان سره لري. هغه نه یوازې په مستقیم ډول دا موضوع بیانوي، بلکې په خپلو ډیرو حکایتونو او شعرونو کې هم په غیر مستقیم ډول دغه اهمیت بیانوي. سعدی باور لري چې انسانان د یو واحد بدن د غړیو په توګه د یو بل په وړاندې مسؤول دي او باید د یو بل په غم او خوښۍ کې شریک وي. هغه په ګلستان کې وایي: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوارا نماند قرار. دا مشهور بیتونه پخکولا سره د دې ټکی بیانون کې دي چې د هر انسان درد او رنز پر ټولې ټولنې باندې اغیزه کوي او نشو کولای د هغه په تړاو بی تفاوته پاتې شو. سعدی نیکی کول نه یوازې یو اخلاقي دنده، بلکې یو ټولنیزه اړتیا ګڼي.
ډیرو قدرمند اردوونکو، د ایران ستر شاعر شهسادی د ګلستان کتاب په حکایتونو کې د نیکې کوونکو ساخي خلکو ډیرې بلګې انځور کړي دي. هغه د ښایي چې خلک څه ډول نورو ته په مرستې سره نه یوازې د دوی ستونزې حل کوي، بلکې په خپل ژوند کې هم د خیر او برکت سبب کیږي. بل لور ته شهسادی پر هغو کسانو چې د ضرورتمندو پر وړاندې بې تفاوته دي په کلکه نیوکه کوي. هغه باوري دی چې دا کسان په حقیقت کې له خپل ځان سره ظلم کوي، ځکه د نیکې کولو فرصت له لاسه ورکولو سره له حقیقي خوند او نیکمرغۍ څخه بې برخې کیږي. تواضع او خاکسرۍ هغه نورې ځانګړنې دي چې شیخ سعدی په خپلو اثارو کې ورته اشاره کوي. شیخ سعدی په خپل ګلستان کتاب کې د تواضع او خاکسرۍ په تړاو ډېر حکایتونه راوړي دي او په دې حکایتونو کې ښایي چې څه ډول متواضع خال په خپلو ښو چلندونو او نرمو خبرو سره کولی شي زړونه تسخیر کړي او سترې بریاوې هم ترلاسه کړي. په مقابل کې مغروره او ځان غوښتونکي خال بیا د خپل غرور او ځان غوښتنې له کبله تل په انزوا او یوازیتوب کې دي او خپلو هدفونو ته په رسېدا کې پاتې راځي. دوستانو، پوهیږي چې تواضع او خاکساري د انسان د دلدوري او د ستر روح نښه ده. خاکساري کس په ښه ډول پوهیږي چې هیڅکله بشپړ نه دی او تل زده کړو او ودې ته اړتیا لري، او له همدې کبله هغه تل نیوکې او د خپلو غلطیانو اصلاح کولو ته تیار دی. شیخ سعدی په خپلو اثارو سره موږ ته یادونه کوي چې تواضع او خاکساري واقعي نیکمرغۍ او سعادت ته د رسېدا یوازینۍ لاره ده. مونږ باید ټول کوشش وکړو چې دا نیک صفات په ځان کې پیدا کړو او په خپل حقسره چلند سره د نورو درناوی هم وکړو.
سعدی په خپلو اثارو کې د اخلاقو یوې بلې ځانګړنې یعنی صداقت ته هم اشاره کړې ده. هغه په ګلستان او بوستان کتابونو کې په زلونو د رښتیا او صداقت موضوع ته اشاره کړې ده او د دروغو او دوه مخیتوب زیانونه یې انځور کړي دي. هغه باوري دی چې رښتیا د هر ډول اعتماد او د سالمو ټولنیزو اړیکو اساس او بنسټ دی، او په مقابل کې دروغ د باور ختمولو او د کینې او دښمنۍ رامنځته کولو لامل کیږي. صداقت د سادی لانده د رښتیا ویلو او د چل او فریب نه درلودلو په معنا دی. هغه په دې باور دی چې خلک باید په خپلو خبرو او کړنو کې صادق وي، ځکه چې صداقت په انساني اړیکو کې د باور پر رامنځته کولو کې مرسته کوي. کله چې خلک په خپلو اړیکو کې صداقت عملي کوي، متقابل باور رامنځته کیږي، او دا کار د انساني اړیکو د پیاوړي کولو او ساتنې سبب کیږي. له صداقت پرته اړیکې ورو ورو کمزوري کیږي او ټولنه هم مایوسه او ګډوډه کیږي. سادی موږ ته یادونه کوي چې دروغ او دوکه نه یوازې انسان ته زیان رسوي، بلکې د ټولنې لپاره هم منفي پایلې درلودلی شي. هغه خلک چې دروغ وایي د ځان لپاره له زیان رسولو سربیره په نورو کې کرکه او ناامني رامنځته کوي. له همدې امله هغه تل پر صداقت ټینګار کوي، او دا اصل د یوه با عزته ژوند د یوې اړینې ځانګړتیا په توګه معرفي کوي. هغه همدارنګه په خپلو اثارو کې د خلکو پر داخلي آرامښت باندې د صداقت او رښتیا اغیزې ته هم اشاره کوي. سعدي شیرازي په دې باور دی چې هغه کسان چې په خپل ژوند کې دغه فضیلتونو ته غاړه کیږدي، له داخلي شخړو او منفي احساساتو څخه لیرې کیږي. کله چې انسانان صادق وي، دوی له ځان او نورو سره په آرامښت کې ژوند کوي، او د ځان په اړه ښه احساس کوي. دا ښه احساس په پای کې د دوی د ژوند کیفیت او له نورو سره اړیکو ته هم لیږدول کیږي. مناسبه ده د دې ټکي یادونه وکړو چې سعدي په حقیقي لیدلوري سره صداقت او رښتیا د مهمو فضیلتونو په توګه یادوي چې کولی شي انفرادي او ټولنیز ژوند کې بدلون راولي. هغه نه یوازې دا ځانګړتیاوې د اخلاقي اصولو په توګه ګڼي، بلکې هغه د انسانانو په ورځنیو کړنو او چلند کې هم پلي کوي. د سادی له نظره د ژوند په ټولو اړخونو کې صادقانه او رښتینی انتخاب د نیکمرغۍ او آرامښت په لور یوه لاره ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران حکیم او ادیب شیخ سعدي شیرازي همداراز قناعت او د حرص او تمې څخه ډډه کولو ته پاملرنه کړې ده، او په خپلو اثارو کې ورته اشاره هم کړې ده، او په ژور او حکیمانه لیدلوري سره په هنري ډول د هیرس منفي پایلې په ښکلي او خوږو کیسو، حکایتونو او شعرونو کې بیان کړي دي. د شیخ سعدي له نظره هیرس او تمه نه یوازې د یو پر شخصیت ته زیان رسوي، بلکې کولی شي ټولنیزې اړیکې هم کمزورې کړي او ټولنه د ګډوډۍ په لور بوزي. هغه دا دوه ځانګړتیاوې د آرامښت او نیکمرغۍ په لره کې د خنډونو په توګه معرفي کړي دي. لکه څرنګه چې پوهیږه، هیرس چې د شتمنۍ د راټولولو لپاره د زیات غوښتنې په معنا دی، د شیخ سعدي په وینا یوه اخلاقي ناروغي ده چې یو شخص د ژوند له رښتینې خوښیو څخه لرې کوي. هغه په دې باور دی هغه خال چې د هیرس په جام دام یعنی لومه کې راګیر کیږي، هیڅکله رضایت او داخلي آرامښت نه ترلاسه کوي، ځکه چې دوی تل د ډیرو لاسته راوړنو په لټه کې وي او هیڅکله له هغه څه څخه راضي نه وي چې دوی لري. دا دوامداره نارضایتي نه یوازې شخص ته زیان رسوي، بلکې کولی شي له نورو سره د دوی اړیکې هم اغیزمنې کړي. د ایران ستر شاعر شیخ سعدي په خپلو لیکنو کې دا په ګوته کوي چې حرص او تمه نه یوازې پرته زیان رسوي، بلکې کولی شي ټولنه د ګډوډۍ په لور بوزي. هغه ټولنې چې حرص او تمه پکې غالبه وي، نه یوازې له اقتصادي پلوه له نابرابرۍ سره مخ وي، بلکې په ټولنیز ډول هم له بېباورۍ او ناامنۍ سره مخامخ کیږي. له همدې کبله هغه تل پر دې ټکي باندې ټینګار کوي چې انسانان باید له حرص او تمې څخه ډډه وکړي، او پر ځای د هغه څه قناعت او رضایت ته مخه کړي چې دوی لري. دا ایرانی ادیب او شعر په خپلو اثارو کې قناعت او رضایت له حرص سره د مبارزې د لارو په توګه معرفي کوي. شی سادی په دې باور دی هغه خال چې قناعت کوي نه یوازې له داخلي ارامخ څخه برخمن کیږي بلکې کولی شي له نورو سره سمې اړیکې هم رامنځته کړي. قناعت له انسان سره مرسته کوي چې د حرص او تمې له جال څخه ځان خلاص کړي او پر ځای د ژوند رښتینی ارزښتونو ته پاملرنه وکړي. د شهزادی دا لیدلوری د انسان د روح او د هغه د اخلاقي اړتیاو په اړه د شهزادی ژوره پوهه منعکس کوي. په پای کې باید ووایو چې شهزادی اخلاقي لارښوونې تل زموږ د ژوند لپاره ارزښتناکه لارښوونه کیدلی شي. هغه د انساني ژوند او چلند او اړیکو ته ژوره حکیمانه کتنه کړې ده او د اخلاقیاتو په ذلتونو پر اهمیت یې باندې ټینګار هم کړی دی. د شهزادی له اثارو څخه کولی شو داسې درسونه زده کړو چې نه یوازې په تیرو وختونو کې بلکې په نننۍ دنیا کې هم عملي او الهام بخښونکي واوسي.
زدمنو اوریدونکو د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی
محترم اردوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، مونږ د تلپاتې وږمې په پروګرام کې د حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د ویناو په مټ په مختلفو معارفي او تفسیري موضوعګانو خبرې کوو. آیت الله خامنئي د دغه ټولګې په شپږمه برخه کې د قارون د مال غونډولو او پیسې پالنې مسلې ته په اشاره سره ټول خلک له دغه غندل صفته یعنی منکی د هغه وینا ته ستاسو پام راګرځو. د بنی اسرائیلو د قلاو په حق له آیت کې چې یو شمېر کسانو قارون ته سپارښتنه کوله او ویل یې قارون ته به دا نه ویل چې هر څه لري یا نه لري، یعنی ټول مال دولت دی لزانه لیرې کړه، بلکې ویل به هغه څه چې لري وسیله وګرځوه. دنیا مال او پیسہ یو وسیله ده، لوړو انساني او بشري مرتبو ته د رسیدو وسیله، مانوي مقاماتو ته د رسیدلو وسیله، دا یو وسیله ګرځیدل شي. تاسو په دې پیسو سره دنیا آبادولی شي، د انسانانو ژوند ژغورلی شي، تا تو کمیز توپیر لري کول شي. بے وزلان او کمزوری خلق لفقر او ضعف راوستل شي. لومړی خو دا چې هغه څه چې ستا په لاس کې دي اتاق الله دي، یعنی خدای درکړي دي. دوهمه دا چې لار یې دا ده چې دا د خدای په لاره کې ولګی، خو داسې هم نه ده چې ته ځان ته هیڅ برخه او مال پرې نږدې، ته هم برخه لرې، له خپلې برخې هم استفاده وکړه. و احسن کما احسن الله الیک، خو لکه چې خدای تا ته مال درکړي ته هم له نورو سره مرسته وکړه. ګورې دا د ژوند اصول دی چې اسلام یې زموږ لپاره ټاکي، دا هغه څه په پوټه چې په خپله هغه بے عقله فکر کاوه. هغه پیسه دار او بے عقله قارون به ویل انما او تایته علی علم، دا خو ما په خپله او په خپله پوهه ګټلې دي. حال دا چې داسې نه ده، خدای تعالی وسایل برابر کړي وو، هغه هم د دغو وسایلو په مټ لاسته راوړ. پر دې اساس په قرآن کې ځینې آیتونه داسې دي چې او دغه ډول آیتونه زیات دي چې د ژوند قاعدې او طریقې ټاکي.